افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا څلور نولسمه د مې میاشتې اتمه. اوري چې د مالی وزارت وی نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف $300 میلیون مرسته کوي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي چې اسدالله لودین الولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي لپرون راهیسې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سعودي غوښتي چې د یمن د اوربند له تجربې په افغانستان کې هم ګټه واخلي، او پاکستان پلان لري چې سر له سبا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن د یو ویډیوي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پیښې د څه باندې 200 مشکوکو پیښو د معاینې په پایله کې معلوم شوې دي.
13 کې افغانستان کې 214 سمپلونه معاینه شوي. د دې د منځ 215 مثبت واقعات دي. د دې نوي ارقامو سره نور په افغانستان کې 3 مثبت واقعات، 109 د مړینې واقعات، او 402 کسان خپل روغتیايي حالت یې بېرته لاسته راوړی دی.
د ده په خبره هرات، کابل، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د تازه پیښو ډیره برخه پکې ثبت شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره $400 میلیون وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا وایرس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنرالی کرالی ویلي دغه مالی مرسته د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال بانک د کووید-19 خپرېدو په دې سختو شرایطو کې او تر دې ورهاخوا له افغانانو څخه په دوامداره توګه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم د کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنی چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خپره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راز په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکاریو هم خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې په دې ټلیفوني خبرو کې فیصل بن فرحان ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به د سعودي مرستې او همکارۍ دوام پیدا کړي. کله چې ملګرو ملتونو د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د اوربان غږ وکړ، نو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جګړه ودروله. ملګرو ملتونو ویلي یمن کې د حوثي سخت دریځو په ګډون 14 مخالفو ډلو هم د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی او جګړه یې درولې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنی قمندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنې لاس واخلي. د ارګ په خبرپاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي هیوادوال د تحمیلي جګړې او د کورونا وبا په اړه اندېښمن دي، او د ده په ټکو هیله ده چې طالبان داسې شرایطو کې اوربند ومني. د خوست امنی قمندان له خپلو څو ملګرو سره تېره شپه د ماین په 14 کې ووژل شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې مسئولیت نه دی اخیستی. خود خوست والی دا د طالبانو کار بللی دی. څه موده وړاندې خوست کې د والی حلیم فدایی پر موټریس کاروان هم ځانمرګی برید وشو چې هغه ترې روغ ووت. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه 18 امنیتي سرتیر ورسپارلی چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. دایوای د امنیتی منصوبینو په ګډون 18 کسان له څه مودې راهیسې له طالبانو سره په بند کې وو. پرون دغه کسان د هرات محلي چارواکو ته وسپارل شول. د هرات ولایت له دې هڅو هرکلی کوي او خوشی شوي کسان د هیواد اصلي اتلان بولي. د ګلران ولسوال عبدالغنی نوری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پولیسو او ملي اردو سرتیری او یو څارنوال و چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. په پاکستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 15,810 ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي. چارواکو وویل یوازې 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووېډ-19 ناروغۍ 1,504 مثبت پیښې ثبت کړي دي. په سیمه کې له ایران وروسته پاکستان دویم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. پاکستان کې چې 200 نفوس لري کورونا ویروس تر اوسه 1,594 کسان مړه کړي دي. د دغو پیښو له زیاتېدو سره سره صدر اعظم عمران خان ویلي سر له سبا شنبې به لګول شوي بندیزونه نرم کړي، ځکه داسې یوه ویره شته چې د پاکستان اقتصاد ډېر له زیان سره مخامخ دی. او ټاکل شوی د جرمني د بوندس لیگا فوټبال سیالۍ د مې میاشتې له 14 د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي. د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دا په اروپا کې لومړنۍ ورزشي سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا اعلان پرون په یوه اعلامیه کې له هغه وروسته وشو چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دغه هیواد له 1400 والیانو سره وکتل. د جرمني بوندس لیگا سیالۍ د بریتانیا له غوره لیګ او د اسپانیا له لا لیگا سیالیو وروسته اروپا کې د فوټبال مهمې لوبې ګڼل کیږي. له دې سره داسې هیله شته چې په ایټالیا، اسپانیا او بریتانیا کې به هم د فوټبال لیګونو پیل ته زمینه برابره شي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. حکومت وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته ورسره کوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هم زیاتې شوي.
په دې نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,000 مثبت واقعات.
زلمی خلیلزاد د سیمې له ځینو رهبرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو د یو کتونکي مرکه هم خبرو.
که هند فکر کوي چې کچیر نوی حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا په لوی سهم د طالبانو وي، نو ممکن نغه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه له لاسه ورکړي.
په اروزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنطین له مرکزه تښتېدلي.
کله چې یو څوک قرنطین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، هغه د اپاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي.
دا هم ورته چې پولیسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش ایشچی په یو پرانیستي لیک کې د عبدالله عبدالله پر هغه غوښتنه انتقاد کړی چې جنرال دوستم ته د مارشالي لقب ورکړل سي. په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو د کورونا وایرس له کبله دغه جشنونه په محدود ډول لمانځل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د مالی وزارت وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته کوي. د دې وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو یوه برخه به تر راتلونکو دوو اونیو پورې افغانستان ته انتقال سي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره $400 میلیونه مرسته کوي. د افغانستان د مالیه وزارت معین شمروز خان مسجدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې مرستې یوه برخه چې $100 میلیونه دي په راتلونکو دوو اونیو کې به افغانستان ته انتقال شي. دا وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدا ډېره چټکه شوې او د عوایدو راټولول هم کم شوي، د نړیوال بانک دغه مرسته به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډیر اغیزمنه وي. د دې مرستې یو برخه به په برښنایي پروژو هم ولګول شي. نړیوال بانک له افغانستان سره په دې برخه کې د نور مرستو ژمنه هم کړې ده چې د کال په جریان کې به افغانستان ته انتقال شي.
مفاهمه دو طرف به حکومت افغانستان منتقل میشه.
د خغلی مسجدی په خبره دغه $400 میلیونه به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. نړیوال بانک له دې وړاندې هم $100 میلیونه د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغانستان سره مرسته کړې وه. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحید مجرور رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له تازه شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس ټولیزې پیښې 3,298 ته ورسېدې.
افغانستان کې 214 سمپلونه معاینه شوي، د دې د منځ 215 مثبت واقعات دي. د دې نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,298
مثبت
د ښاغلي مجروب خبره تر دا مهاله 109 نفر د دې وایرس له امله مړه شوي او 422 بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 نورې مثبتې پیښې هم په هیواد کې ثبت شوي. د خوست او پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې هیواد ته په متحده عرب اماراتو کې د میشتو افغانانو په زیات شمېر راتګ اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د راستنېدونکو افغانانو راتګ په دې ډول روان وي، په دغو ولایتونو کې به د کورونا وایرس خپرېدل لا زیات شي. نور حال د احسان آیان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په نړۍ او په متحده عربي اماراتو کې د کرونا وبا په چټکۍ خپره شوه، ورسره سم هیواد ته د افغان مسافرو راتګ هم زیات شو. دغه کار د پکتیا او خوست یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي او وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د دې ولایتونو د ګڼ شمېر مسافرو بیرته راتګ به د کرونا ویروس په خپرېدو کې لا مرسته وکړي. د خوست یو تن اوسیدونکی نذیر روخان وایي:
موږ د دولت څخه جدا غوښتنه کوو تر څو دغه کسان په کابل کې او بیا په ولایتو کې کاملا قرنطین شي او د نورو کسانو سره تماس ونه لري، ځکه چې د خوست ولایت زیاتره کسان په دوبۍ او په اماراتو کې مسافر دي.
د بینور جدا په نوم په متحده عربي اماراتو کې میشت وطن مسافر ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته ټول کارونه په ټپه درېدلې او له همدې امله په سیاحتي ویزو راغلي ګڼ افغانان لستون سره مخ شوی او غواړي بیرته هیواد ته ستنه شي.
سیاحتي ویزو باندې راغلی وو د دروي میاشتو لپاره، کرونا وکي ترڅو د کور لپاره حلال رزق پیدا کړي. کرونا پټه په درېدل نو ایمنګ افغانان رول هم د بازو ستون سره مخامخ شول.
هڅه مو وکړه چې په دوبۍ کې د افغان کنسل نظر هم لزان سره ولرو، خو لا بیا بیا تماس سره سره یې زمونږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې د قرنطین په شپو او ورځو کې د افغان مسافرو راتګ زیات شوی او له همدې امله په دې ولایت کې لومړنۍ پیښه هم د هغه مسافر په معایناتو کې مثبته شوه چې له دوبۍ خپل کور ته رسون شوی وو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د پلان له مخې ټول هغه مسافر د 14 ورځو لپاره قرنطین کېږي چې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د متحده عربي اماراتو رستنېږي.
خو موږ د دوی لپاره په بشپړه توګه باندې ټول تدابیر لرو او هغه مسافر چې دوی خوست ولایت ته راځي یو تشخیص وروسته به دوی په مرکز کې مجبورن 14 ورځې تیروي. څوک چې الهي مور کوي هغه بیا د تجرید مرکز ته لیږل کېږي تر څو هلته تر درملنې لاندې ونیول شي.
د یادونې ده چې په خوست کې تر دې مهاله د کرونا 8 پیښې مثبت شوي چې له جملې یو کس روغ شوی او یو تن مړ شوی، خو په پکتیا کې دغه شمېر بیا 108 مثبتو پیښو ته رسېدلی چې له امله یې 15 تنه مړ شوي او 24 نور روغ شوي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکې دي. دغه وزارت د زلمي خلیلزاد وروستي سفر ته په اشاره وایي چې افغان حکومت سولې ته د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمي خلیلزاد په وروستیو کتنو کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکه دي. د دې وزارت ویاند ناجي انوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغېزناکه دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لادې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال دا خبره کوي چې د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمه ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمین دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلی دي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړي. دی زیاتوي چې ده په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنې هم غوښتونکې ده. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټکه کړي، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلي سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه، د سیاسي چارو پوه محب شریف په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای څه نا څه د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطاره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نورې هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنځمه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په نوي ډیلي کې کتلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین مخکې لیدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځمې په ورځ په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوبال سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته په خبره کړي بیان کې ویلي ټینګار وسي چې د ترهګرو د پناه ځایونو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. احمد شیبر په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې هندي چارواکي بیا له زلمی خلیلزاد سره ګوري په افغانستان کې د هند نسبتا ډیره د چسپی په څه کې ده؟
هند تر سولې وروسته په افغانستان کې د پاکستان او چین د رول په اړه اندېښمن ده. هند فکر کوي چې که چیرې نوی حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا په لوی سهم د طالبانو وي، نو ممکن هغه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه له لاسه ورکړي. نو په دې اساس باندې هند هڅه کوي چې هغه خپل نفوذ په افغانستان کې، سیاسي نفوذ، ډیپلوماټیک نفوذ هغه همداسې ژوندی وساتي. امریکایان دوی هڅوي، هند هڅوي چې په افغانستان کې تر سولې وروسته هم دوی مثبت رول ولوبوي، خصوصا د بازسازۍ او پراختیا په برخه کې. نو په دې اساس باندې زلمی خلیلزاد بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی ده او همیش چې د سیمې هیوادونو باندې کله دوره کړې ده، نو لومړی هند ته تللی زلمی خلیلزاد. نو دا ځل هم د سفر اجنډا دا ده چې هند لا وهڅوي چې د سولې په پروسه کې له افغانستان سره، له متحده ایالاتونو سره مثبت رول ادا کړي.
پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له پراخو زور اندېښنه څرګنده کړې او افغان حکومت وایي چې د سولې کلی په اسلام آباد کې ده. د سولې په بهیر کې له دغسې دوو سیالو هیوادو سره څرنګه ډیپلوماتیک چلند پکار دی؟
دا چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع خبره کوي، نو زه فکر کوم همدا یې وخت ده چې موږ باید دغه بې باورۍ له منځه یوسو. که هند فکر کوي چې تر سولې وروسته به دلته د پاکستان په خوښه باندې حکومت راځي او د پاکستان لاسپوڅه حکومت به راځي، نو دغه اندېښنه باید رفع کړی شي. او همدارنګه که پاکستان فکر کوي چې د هند نفوذ به دلته زیاتېږي، دا اندېښنې هم باید رفع شي.
سمون صاحب، که چیرې له هند او پاکستان سره په ډیپلوماسۍ کې توازن په کار وي، نو فکر ته کوي چې افغان حکومت د اسلام آباد په پرتله له نوې ډیلي سره ښه روابط ساتلي؟
د هند پالیسی د افغانستان پر وړاندې یو مثبت ټکی دا ده چې دوی په افغانستان کې د دولتونو ترمنځ اړیکې پاللې دي، یعنی سټیټ ټو سټیټ اړیکې لرلې دي. دوی په افغانستان کې ډلې ټپلې نه دي تقویه کړي. نو که چیرې هند په همدغه نقش قدم باندې روانې پراتلونکي کې هم د افغانستان حکومت تر څنګ ودرېږي، په پراختیایي چارو کې ورسره مرسته وکړي، په بشري چارو کې، په علمي او فرهنګي چارو کې مرسته وکړي، نو زه فکر کوم دا ډېر مثبت ګام ده. هند په افغانستان کې لامدی عملم هم د حکومت او هم د خلکو ترمنځ محبوبیت لري چې دوی په تیر 1913 کلونو کې له افغانستان سره د دولت ترمنځ اړیکې پاللې دي او ډېر زیاتې پراختیا په برخه کې ډېر زیاتې مرستې کړې دي. نو ټول هیوادونه که د هند په نقش قدم باندې لاړ شي نو زه فکر کوم دغه د اعتماد فضا را ژوندی کېدای شي.
په سیمه کې نور هیوادونه هم په افغان سوله کې یو ډول دخیل دي. ځینو خو یې د طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې بلنه ورکړې ده او هغوی هلته د دوی هیوادونو ته ورغلي دي. نو افغانستان په سیمه کې په اړیکو کې څرنګه توازن د ډیرو هیوادونو ترمنځ رعایتولی شي؟
د سیمه ییز توازن د رامنځته کولو فرمول ډیر ساده ده. ټولو د سیمې ټولو هیوادونو ګاونډي هیوادونو ته باید قناعت ورکړل شي چې یو سولیز او باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده. په افغانستان کې د همکارۍ قوي پوتنشیل موجود ده. مثلا هند او چین کولای شي چې د تیر په څیر په افغانستان کې د کانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی. له دوی سره موږ د کال 3 میلیارد ډالر شاوخوا راکړه ورکړه لرو، تجارت لرو. نو کولای شو چې د تجارت د لا پراختیا لپاره مثبت ګامونه واخلو. همدارنګه له ایران سره هم کولای شو، د مرکزي اسیا هیوادونو سره هغه لرلید د لا ښه تطبیق لپاره چې د مرکزي اسیا انرژي د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت کو، په دې برخه کې دا پوتنشیل شته. باید د هیوادونو دغه ته وهڅول شي.
د سیاسي چارو کتونکي نظیم سمون وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرونا وایرس خپرېدو له پاکستانه افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو هم اغېز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي. اسدالله الدین تفصیل لري.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات یې برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقت که ما تصمیم به رفتن گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم
سه کال مو هوکړه کړې و چې د ملګرو ملتونو په مالی مرستې خپل هیواد ته ستانه شو. مونږ چې دا پریکړه کوله هغه مهال کرونا نه و. مونږ د خپل کرایي کور خاوند ته هم ویلي چې مونږ وزو. اوس حیرانه پاته یم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرا نه ده چې د کرونا له کبله لګول شو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر نور افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هر کال د مارچ له پایله تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کرونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کرونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد تیره میاشت یوازې 3 ورځې او د مې په 6 د 4 ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړي نه وي د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې دغه سازمان ویان قیصر اپریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کرونا وایرس چې دا کوم اوټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زموږ بارډر دي د افغانستان سره هغه بند کړ. نو په 16 مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټمپرری سسپینډ کړو. نو دغه اوس پورې ټمپرری سسپینډ شوی دی او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارڈر کلاو کی نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کو او مونږ به هم لکه دا پروگرام واپس کلاو کو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,000,004 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تېروي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د هغو مرستو پر ویش انتقاد لري چې په دې ولایت کې پر مستحقو کسانو باید ویشل کېدلی. اجمل آریان او د موضوع تفصیل.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کېږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لوري مرستې پر هغو کسانو ویشل کېږي چې شناخت ولري خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه وویل،
کومکونه غیر عادلانه توضیح کیږي، هماغه د گذر رئیسان یا کوراګان رئیسان په ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي او زمونږ هیله د چارواکو نه ده چې مستحق خلق وپیژني او هغوی ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توضیح شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم هلته هیڅ چاته هم تر اوسه پورې دغه مواد نه دي رسیدلي. یعنی د کندوز 3 کیلومتره کې زه اوسه پورې ماته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واغس. اگر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي ضرورت لري تر اوسه ورته مواد رسیږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کېږي او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهیر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دی ولایتی شورا غړی امردین ولی په دې اړه وویل، یقینا مرستې په ښه توګه نه ویشل کېږي او په کومو سیمو کې چې بې شمېره مستحق خلک ژوند کوي هلته چارواکي د نامنیو له کبله نشي تللی او بې وزله کورنۍ چارواکي نشي موندلی. یعنی په ټوله کې کومکونه مستحقو کورنیو ته نه رسیږي. بلخوا د کندوز سیمه چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي. د کندوز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل،
په یوه طرحه باندې کار کیږي تر څو هغه کسانو چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلي کومک وانخلي. نو په دې برخه کې ولایتي اداره یوې خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي. په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي که هر څوک کومک کوي دغه مرکز څخه باید کومک وشي او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او د غیب سروې کې به دقت کړي.
کندوزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له 3 ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لوري پر مستحقو کورونو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندوز ښار په 8 ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورونیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته 10 ډوډۍ ورکول کیږي او دغه بهیر به تر 1 میاشتې پورې ادامه ولري او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي خو هغسې نه لکه تیر کلونه. تفصیل له احمد شیبرنه.
په اروپا کې نن په نړیواله دوهمه جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د لمانځلو ورځ ده خو دا هېوادونه د کرونا ویروس په مبارزه بوخت دي. تر اوسه د کووید-19 ناروغۍ له امله په اروپا کې تر 1,64,000 سره ډېر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې ائتلافي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چروی ورته ډي ټي وایي د نورماندي پر ساحل برید وکړ. په جرمني کې به صدراعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د بردین په یادګاري سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کیښلي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلې ده چې په جرمني کې په کورونا ویروس پیښې کمې شوې دي او حکومت هڅه کوي چې بندیزونه لرې کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمېر نږدې 1,50,000 ته رسېدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 4% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د می په لسمه هغه پلان اعلان کړي چې لمخې په بریتانیا کې بندیزونه سوس شي. په فرانسا کې په هغه هیواد کې چې کرونا ویروس ته نږدې 6,000 کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل ماکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د می په 11 لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت درلود چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي ګذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډۍ کښتي او خپل ملت ته به چې د کرونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په وروستیو کې په هرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېره تر 10,000 اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 3 میلیونه ډېر انسانان شکیل شول او ویل کېږي چې له 70 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پېښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن د یوه ویډیویي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پېښې د څه باندې 200 مشکوکو پېښو د معاینې په پایله کې معلومې شوې دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالره وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا ویروس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم دې کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خبره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راز په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکارۍ هم خبرې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنی قمندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنې لاس واخلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه 18 امنیتي سرتیر ورسپارلې چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. په پاکستان کې د کرونا ویروس مثبت پېښې 25,813 ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي او ټاکل شوی د جرمني د بوندس لیگا فوټبال سیالۍ د می میاشتې 14 د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اسدالله لودین څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شچی ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله ته پرانستی لیک استولی. شغلی اچي په دې لیک کې چې دا وروستي دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې سوي، د عبدالله پر هغه پیشنهاد انتخاب کړی چې جنرال دوستم ته یې د مارشالي رتبې غوښتنه کړې ده. سیفی الله ستانکزی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې په یو پرانیستي لیک کې چې تر اوسه نه دی ځواب شوی لیکلي چې 3 کاله یې د زړه وینې وخوړلې څو د حکومت په مشرتابه کې د بدلون پر راتلو په ملي او نړیواله کچه د جنرال دوستم د محاکمې زمینه برابره شي. هغه انتقاد کړی چې قضیې ته د نه رسیدګۍ سربیره یې هیڅکله دا تمه نه درلوده چې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جاوزجان پخوانی والي احمد ایشچی یرغمل نیولی، شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی ورسره کړی. دوستم په 2010 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشري ټاکنو کې د عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد ایشچی زوی ښاغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله مخاطب کړی او لیکلی دی چې د یو با تجربه سیاستوال جهادي مخینې لرون کی او د اسلامي او بشري حقوقو له احکام دی او با خبره کس پتوګي څنګه ځان ته حق ورکړي چې د دې خبره د وطن د خلکو د بشري حقوقو د ماتون کی تورن کس لپاره چې ټولو ته د ظلم او تجاوز بیلګي معلومي دي او د بشري حقوقو د نقض څو قضیه لري د مارشالې د عالی رتبه وړاندیز کړه. د افغانستان د ولسمشري پخوانی لومړي مرستيال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلی تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالې د مسلې ترڅنګ د بکتاش ایشی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله کې موضوع مارشالې جناب جنرال صاحب مطرح
په داسې حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالې موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې موږ ته ډېر مهم نه دی.
سیاسی اقدام
میکنن
که
با ما
قدر مهم نیست.
بشیر احمد تیانج تر دې مخکې په خپل یوټیوب پانه هم ښاغلی دوستم ته د مارشالی د رتبې د وړاندیز ننګه وکړه او ویل دا مسأله منل شوې او ژر به هم رسمي شي. دوستم ته د مارشالی د رتبې وړاندیز ظاهرا د عبدالله عبدالله ځینې نږدې پلویان هم ګیله من کړي وو. له هغې ډلې د مارشال محمد قاسم فهیم مشر زوی د ملي امنیت پخوانی مرستیال ادیب فهیم هغه که څه هم په خپل فیسبوکي پوسټ کې د چا نوم نو اخیستی خو لیکلی و چې یو مشر او ملګری د وطنوالۍ او ملګرتیا لحاظ نه ساته او مقطعي سیاستونه پر یو عمر جهاد او مقاومت برو بلل. بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی ادیب فهیم دی د دوی په غوښتنه نه ګیله من کیږي ځکه دی وایي چې دوستم د مارشالۍ وړتیا لري. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ثبات او همپالنې ټیم مشر شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ده. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي جمعه ازادي راډیو ته وویل د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوری ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه پرمختګونه کړي او په تیره بیا آیا دوستم ته مارشالي ورکوي که څنګه څه نه دی ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشری ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس په خپل پرانیستي لیک کې ورته لیکلي چې که د دوستم مارشالي منظور کړي د دې په خبره د تجاوزګرو او د بشري حقوقو د ماتونکو په کتار کې به حساب شي او د مارشالي رتبه به د یوې ننګینې لکې په توګه په تاریخ کې په ثبت ورسیږي. د بکتاش ایشچی پرانیستي لیک د هغه په فیسبوک پاره خبر شوه او ډیرو خلکو کتل. هغه د اماج په نوم یو محلي ټلویزیون ته ویلي د پلار د قضیه محکومین سری سترګي ګرځي.
متاسفانه پرونده پدرم
متاسفانه زما د پلار له دوسیه سره سیاسي چلن شوی او تر اوسه سم رسیدګي نه ورته شوی. کوم کسان چې د محکمې لخوا محکوم شوی وو تر اوسه آزاد ګرځي. حکومت د دې توان نه لري چې دې دوسیه ته رسیدګي وکړي.
توانمندې زیاته نه دارن که به یې پرونده رئیسګی وکړه.
لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو هم په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیه د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکو په باندې محکوم کړل. دوستم هیڅ کله محکمې ته حاضر نه شو سره لدې چې د بشري حقوقو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په ورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزونو تښتیدل. ځینې فعالان وایي دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کېدل لکه بندیان. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوه ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلی چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتیدلی وه. یاد درې کسان چې دوه یې د کورونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغ و د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نېټه یې له روغتونه د تښتیدلو راپورونه خپاره سول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کورونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتېدلی دي. مدني فعال فکر محمد ستوري یا د کسانو د تیښتې پړه د عامه روغتیا د ریاست پر مسولینو ورغورځوي.
قرنټین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، دغه اتاق دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسېږي. دا هغه شان و چې هیڅ شی دې ته نه رسېږي. څوک بندې دی کله چې یو څوک قرنټین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، دغه دوا پاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي، دغه حفظ الصحه مراعات نه وي، نو دا خو مابس دی، دا خو بیا شپخانه نه ده.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولین هم منی چې په کورونا وایروس ککړ لدی سره کرنټین کسانو ته ډوډۍ نور کول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سی و. د دغې ادارې لپاره نوې ټاکل سوي رئیس حبیب الله پوپل چې تازه درې ورځې وړاندې دنده پیل کړې د جیفړه پر پخواني رئیس وراچوي.
دغه مریضانو ته هیڅ نوه تغذیه نشته، هیڅ سهولت نشته. داسې یو احساس لري چې موږ دلته کرنټین نه یو، بندیان یو، ځکه چې هغوی دپاره دا سهولت نه وي. تا باندې یو مریض بد احساس پیدا کېږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سهولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې، تا باندې یو بد احساس ورته پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دوی دپاره، د دوی د اشیا او بچې دپاره د وزارت سره مې خبرې کړې دي، د ولایت سره مې په جریان کې اچولې دي چې دا د دوه لپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
هڅه مو کړې چې د ترینکوټ د عامه روغتیا د مخینی رئیس سره هم اړیکه ونسو، خو بریالي نسو. بلخوا د ترینکوټ شاریان هم په کورونا وایروس د ککړو کسانو تیښتې اندېښمن کړي دي. دی وایي که دولت یاد کسان ونه نیسي او کرنټین یې نه کړي، نو د زرګونو خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
زما نوم منیر احمد محصل یم. دغه کسان چې د روزګان څخه تښتېدلي دي، دا خدای دې چې دا باید حکومت ونیسي. د دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومشلی چې خلک یې وویني، دوی ته وروښیي چې دا دغه کسان دي او د روزګان لپاره خطر خو نه ډېر دی. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ شي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېرېږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشاودی مینوال کندر. دا چې دا خلک راوباسي، دا خو نو دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږي، دا د کورنۍ که پخته سي، د دې کره که یو څوک راسي، د سټی نور پخته کېږي، دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کورونا وایروس څلور کسان اخته دي چې له ډلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ سوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسي او د کورونا وایروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو، خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیره د همدې کورونا وایروس لکباله د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراکي موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي، کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی موږ ته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم، دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. راسره اوسئ، د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکه دبای سره وورو.
دغه راجو ټول کارکونکو او لیدونکو د سمع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنا په ځان د تقریبا چې په زابل کې دار شي نرخونه دوه برابر لوړ شوی دي، نو حکومت یې ته جدي توجه کوي ډیر بخښي.
سلام، زما نوم علي احمد، ورته زابل په ښار کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه کومه کونه موږ په ساحه کې په لوړ لکه په نه هم نه یی کې موږ نه جوړېدلې نه ولا کوم د بل چا د سره سوي دلی جه او د ګوتو په شمیر چې زه ګرځېدلې مې خلوص هم پښتنه کړې ده چې ما ته نه جوړېدلې چې موږ ته دا کومه کر سره سوي دي. موږ دا خوښ دي چې لارې لاسي بازار خلاص موږ د خوارې ته لاړ شو. وسلام.
زه محمد عمر هلمندوال، د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره پرتماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي، ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې په مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس و طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په دوه سوه کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي؟
مخکې غوړي تقریبا یعنی اتر د غوړو کې دی وس تقریبا 1500 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی. مخکې په 1000 روپۍ و نن په 2500 پرول کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولستو کې.
السلام علیکم. زه زید عبدالله خبره کوم. ما دا اشرف پلانی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا کورونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي دي. پر مر باندې ډېر ګران دي. نه د ماښام خدای کلرو د سهار د ماښام جمع کوو، د ماښام د سهار جمع کوو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکاره دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکاره دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم. وګر ولسوالۍ نه تماس کیم. ګیزر ولسوالۍ کې کلیپون جوړ کې کې مالټا نارنج لیمبو دا غراز غریب خلک دیدان کنه که دانه پا دیخ روپی که پا دی ایرانو بانده دی مانتیز دی لیمبو دانه پا شل توانی کلا آواز رو سوالی که خواده جی پا دی کرونا اختصوی دی این چه که غم خواهی نست دی لالان بغیر بای که جدر دی ولو سوالی دی کرونا دی مرد زرد زر غم خوری و سیالا دی که بیدی یا شهرواک خواهم رفت ایسی و سر جدر غریب خواهد دی نظیم خواهد یا کرونا که نه نوات سر جدر ولو سوالی که مخلوقات نیوانه یا باید که غم خوری اللہ و که بیدی بسر شهرواک ایدی و دی و سلام علیکم.
اندار ولا سخه حجیب الزحمت پرده یو من پیاز می پرون وساو څلېشت افغانۍ رانیوله. یو من پټاټې په یو نیم سل افغانۍ. نو د مالیه د وزارت څخه د ولسمشر څخه مو دا غوښتنه ده چې کوم شیان چې زموږ افغانستان ته راځي موږ خپل دونه زراعت نه لرو، نو لکه پټاټې او پیاز او دا شیان په هغو باندې جدي پاستل کم کړي چې موږ دغه شیان په ارزانه بیه رانیسو. نو یو من پټاټې مخکې په 500 افغانۍ موږ نیولې، اوس یو من په 1500 افغانۍ. چې دوکاندار ته وایي چې دا ولې هغه وایي مخکې پر مټر باندې 1000 افغانۍ غوښتې، حاصل ګمرک اوس 8000 یو لک افغانۍ غواړي. نو دغه شیانو باندې مسؤل کم کړي که دوی زموږ سره مرسته کوي، زموږ سره همکاري کوي. نو د افغانستان خلک ډېر مظلومان خلک دي، په نورو شیانو ډېر وس نه رسېږي. دغه یو پټاټې دي، هغه ګرده خوري. نو د شپې او د ورځې دغه شیانو څخه کار اخلي. نو چې هغه هم په 1500 افغانۍ به دي د لوږې مري خواران. نو به څه وکړي؟ السلام.
اول سلام د ازادۍ وکارکوونکو ته پیغام مې دغه دی شروع کوم ته چې دغه وړه ګران سیږي دي، خوارانو مسکینان دي.
روختیان اړوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړی.
السلام علیکم. دلته په فامیلی کې ډېر تکلیف دی. دا خلک سره ستړي دي. د کندهار په ولایت کې د فامیلی دا کم ساده ده. دا شیان دونه ګران و که هر شی د سړي زور نه پرسېږي. دا سړي روژه هم دا درهله ولا قزمز به ونې شی په قدرت باندې ولا سرافین بنېږي. نو اوس موږ اریان یو چې موږ څه چم وکړو. دا یان دپاره یو شی نه سره ولای دا کوم هغه په دی بای ورکوي چې د سړي وخت نه پرسېږي. دلته غریبان خلک ستا بېچاره دا خلک ستا دلته دا دوکانداران چې لکړي ته د بخاري جسم نه راځي. دا رمیا بنجان دا شیان خو دا سره بارېږي. دغه دوه ګران ورکوي چې په یوه رقم د سړي زور نه پرسېږي. دا دلته دی ظلم چلان دي. دا حکومت یو پاملرنه ورته وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلام وایم. بار سلام ازما پیغام دا دی چې په کندهار کې دغه دکانداران وړه غوړي تر خپل بیه دي په زیات قیمت خرڅوي. د غوړو کوچنۍ ډبه لس لیټره ډبه 500 افغانۍ اوسېږي او یولس منه اوړه
بوجی پاتل سو افغانی اور کی دولت چکم نرخ ورته ټاکلی او دراغ نرخ یې اضافه ورکړي. نو باید د کندهار د ښاروالۍ څخه هیله کوو چې دغه دکاندارانو باندې وګرځي او دا نرخونه بیرته خپل حالت ته راوګرځي. موږ ترې نه ځنې غواړو. امبرس یو هغه شی خو موږ ته نه رارسېږي. خو موږ ژوند هم په فور باندې کوو، خو بیا هم دغه د دکاندارانو نرخونه چې کنټرول کړي دا هم بېخي غټه زموږ سره بېخي غټه مرسته زمانه نه. ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد نیم زما د بدرس ولایت نوم. یو غوړي وکړه دغه په تو ورسته دلو وړي زړه د لتر الله تاسو ته په تو ورسته دلو نو دې شارونو باندې کېږي بازارونو باندې کېږي چې څنګه راځي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مرزي مون هر ځای د لوږې مو څه د دې باندې کېږي چې د کورونا سي دي دي یا دې ځخون د چارا وکی شي د ورته.
السلام علیکم ورونه، زه د خوست ولایت تعلی شور ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه ټولو امنیتي ارګانونو له ولسمشر غني نه دا هیله کوم. دلته د موږ په هغه کې وو چې ویرس راغی، قیامت خو نه دی راغلی. یوه بوری وړو په 3000 کلدارې موږ اخلو په 2000 افغانۍ. نو زه دا وایم چې د علي شور ولسوال باید دا ګاونډي دا کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا هغه دي مارکیټونه دي چربټي سیمه کې، نو باید دغه باندې د علي شور ولسوال او د هلته کوم قوتونه ورګانونه چې دي د هلته باید مغه دغه ریټو کې لږ هغه راولي او پاملرنه ورته وکړي. بېخي ورځ په ورځ پورته ریټونه روان کړي. خلک یو 100 روپۍ درک نه لري، لارې بندې دي، دا مشکل دي. نو باید د دې غم وخوري.
بله السلام علیکم، یو مغل خپلواکم د هرات د مرسخ نه اړیکه نیولې. ورور جانو، د دولت هم څه کوي؟ دولت اوس ګوره چې یوه ګولۍ وړه په 2000 افغانۍ کې ورسېد په هرات قرنطین سیستم کې. قرنطین چې غوري دراوي دولت غوري دراوي یوه بشته غوري ورسېدل و 2000 افغانۍ کې لس لتره په خوا دا په 500 افغانۍ. موږ د دولت غواړو چې قرنطین کې خو صحیح د قرنطین مضمونه صحیح د قرنطین دا خبره ده چې غواړو چې دولت کومک وکړي خلکو سره. دا تشکی کې شار تړلې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، عبدالملک. ما دا ایله دا دغه مو سهم په مشکل سپور یم روان یم. یو پاسل وړه پاسل نیم سو افغانۍ سوی دی دا واوره شار بند سوی دی. موږ په دا رقم دغه مسکینان در بدر خلګ یو. موږ دا د دولت سهیله ده چې دغه وړه دغه ګودامونه فل ډاک دی دی په دا چې ګرانه په مشترکه په درې کاله موږ اوس هم د کندهار ګودامونه هم اوس نه سو خوړلی دونه ډاک دی. او دی موږ ته 3500 افغانۍ پخوا په 1200 اوس دا نن کندهار ښار باندې 3500 افغانۍ پاستل سوی دی. وسلام
دوستانو، مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. دغه د بلګ په ډول مو یو څو راواخیستل. اوس باید افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاندې مروي امینی څرګندونې واوري چې د همدې ستونزو په ارتباط مې وپوښتل او هغې دغه جواب راکړ.
ډیر زیاته مننه. تاسو او د افغانستان ټول خلک په جریان کې چې موږ د کرونا په اضطراري وضعیت کې یو، او یو بوت خو دا ده چې هغه اخلاق او وجدان باید یو بل ته لاس ورکړو تر څو له دغه مصیبت څخه یو ځای خلاصو. یو بس دا ده چې ډېری خلک له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي. موږ د قیمتونو مسلې ته او د احتکار مسلې ته شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې کله چې په افغانستان کې د کرونا ویروس اولینه واقعه ثبت شوله، او دفتن د بازارونو قیمت به حد باندې لوړ سه چې حتی عادي خلکو ته اولیه مواد له لاسرسۍ څخه ووتل. خلکو شکایت وکړ د افغانستان د قوانینو پر اساس، د نفسه قوانینو پر اساس باندې کله څوک احتکار کوي د جزایی کود مادو پر اساس باندې هغه مجرم بلل کیږي او دته نقدی جریمه د احتکار مواد بیرته ورکول، همدارنګ کدا لحد زیاتیږي او متکرر ډول باندې احتکار تر منځ کیږي، هغه په دې مفهوم ده چې د یو جرم ترسره کړی ده او د کورنیو چارو وزارت په قانوني چلند ورسره کوي. اوس هم موږ په همدغه وضعیت کې یو ډیری اولیه مواد احتکار سره مخامخ کیږي، دکانداران بندوي د دې لپاره چې په بازار کې هغه نورمال قیمت سي اولیه مواد لري هغه له حده جګ لاړ سي. کله چې جګ لاړ اوتومات قیمتونه جګیږي، ځکه مواد کمیږي، عرضه او تقاضا بس ده. اما خلکو ته اطمینان ورکو چې د افغانستان د حکومت لپاره دا وضعیت د کنټرول وړ ده. غوښتنه مو چې له خلکو ته هغه دا ده چې موږ سره د مرسته وکړي، د پولیسو سره، د کابل ښاروالۍ سره، د ولایاتو ښاروالیانو سره، او په هر رقم چې کېږي موږ ته له هر ممکن طریقې څخه د یو سلونونه شمېرې ته، زموږ سلو شمېرو ته، سل او یو سلونونه زموږ ارتباطي پل ده، دې ته د اړیکه ونیسي چې په دغه فلاني منطقه کې، په دغه ساحه کې، په دغه نوم باندې یو دوکان احتکار کوي، مواد یې بند کړي دي، مواد له حده زیات دي، د قیمت تجک سوی ده، او دای په عمدی ډول باندې دا مواد خلکو لاسرسی څخه باسي، هغه وخت موږ قانوني چلند ورسره کوو. دای به راغوښتل کیږي حوزې ته، هغه وخت هم شاوخوا یو میاشت مخکې هم موږ د خلکو سره قانوني چلند کړی و. ګڼ شمېر دکانداران موږ حوزاتو ته راغوښتل، دوی څخه موږ کتبي تعهد واخیست، ډېر شمېر یې هم نقدي جریمه سول او بیرته مواد ترې واخیستل سل. یعنی دا وضعیت کنټرول وړ ده، اما غوښتنه مو دا ده چې خلک موږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مروه امینی و تر یوې لنډې وقفې وروسته به ستاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اسفانالات لغمان ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم. وره مون اقوزانو معلومین او پلغمان ولایت کې میکرونازم غوړي د مخنیوي لپاره چې کوم رخصتي ورکړ شوی دا هغه کې ملته معاش نه حواله شوی. موږ د وزارت معرف څخه دا غوښتنه ده چې موږ دا معاش حواله کړی، دا زموږ ملامت نه ده، حکومت په خپل لاره رخصتي ورکړي، دا معاش مو حواله شي. والسلام.
السلام علیکم، زه د پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د بکوا ولسوالۍ سړک جغلی تیر شوی دی، اوس ډېر کاندو کپار دی، ډېر بد خراب دی، ډېر رشت باندې هېڅ تکم وسوک نشي باندې تلای. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې په کوه سړک ښه راته پوخ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خبر څکه غم نه خوري، دا د افغانستان دی، دا د منانو دی. څنګه خبره ده، هر ولایت یو نیم زر لږ څه سره کسان دي، ټول ملکوهم او نه په وسط ده، یو مسلمان نه کیله، یو مسلمان د زړه خپل شخص نه کیله. ول د یار بندې د لاس کاله تک کاله ول خپل تکري د مو نه د خور نه لري، ول د شپې نه منیان سره ظلم کوي. ولا خدای دا خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشین په بابک می وختونه ورځ ماشین دې ته زړه مونږ کاواله شو، موږ مشکلات لرو او کور په دې نور ماشین په غاړه دي، اور موږ کی شو کوم تاسو موږ لار راغل موږ کوم تر بل لاسو اور دغه ماشین دې اشرفونی ته هم غره هېر لرو چې دغه ماشین موږ ته زړه د مایبین موږ ته اواله کی او دا وساس د دنیا کې د اخرت ګټوي ورا د مایدین ماشین د تزر باید اواز شي بل وخت دا غږ مایدین ورته کوم دا دغه د بخښنی تذکری وړي الکترونیکی تذکری ورا د تذکری ته ولې د تزر فراخ شو را نن نو دا کی چې سبا مش بل غږ دوم شي بل غږ دو چې مو بل دغه ورا د تذکری ته ولې د تزر هم فراخ شي دا موږ مایدین ماشین د تزر هم اواز شي موږ مشکل لرو ورا روزي لوانه کیږي وګو خارو ورو مارانیو
السلام علیکم. زم احمد کبیر د کندهار ولایت اوسیدونکی، ما د حکومت لوړ پلو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د څومره مخه
رادیوګان اعلان وکړي د مایدینو پیسې به شروع شي هغه برسیه را نه دي شروع شوي نو زه د حکومت نه دا غواړم او د اشرف غني صاحب نه مې دا غوښتنه ده دلته د مایدین خواران ډېر په تکلیف کې او د ستونزو سره مخ دي نو ډېر مسکینان دي خواران ډېر په تکلیف کې باید دا پیسې ورکول شي وسلام
دوستانو بیا مو هم کور ودان چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې وو او خپل ستونزې مو راسته شریک کړې وې دا موږ هم خبره کړه البته نور پیغامونه هم سته ټول به په وار سره درته خبرو او د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره به هم دومره پیغامونه راخلو نو بیا هم تاسو د نورو پیغامونو په هیله یو کچې په خپل سیمو کې ستونزې ویني او غواړي چې تر اړوندو چارواکو یې ورسوي نو ازادي رادیو سره شریک کړئ موږ به هم تاسو ژغ مسئولو چارواکو ته ورسو تر دوخته پمنید مخه غواړم چې د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول کې سره همکاري کوي او مرسته کوي مننه تر کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5